په پیښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال ریډیو په دې خبري کړه کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه درورو. خبرونه له ملیحې امیرزاده اورو.
السلام علیکم. د ټولو اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. په جنوبی وزیرستان کې یو ماین چاودنې 500 ماشومان ته مرګ ژوبله رسولې. چارواکي وایي د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر په امنیتي ساتونکو وسلوال برید کې 2 کسان وژل شوي او د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وایرس ساينوواک واکسینو د استعمال خصوصي منځوري ورکړې. تفصیل: په جنوبی وزیرستان کې ابیماین چاودنې 3 ماشومان وژلي او 2 نور یې زخمیان کړي. د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علي پرون مشال ریډیو ته وویل چې د تحصیل لدا پتنګي بودین ځای کې ماشومان لوبې کولې چې په ځمکه کې خخ بم ور باندې اچاودید. وژل شوي ماشومان لکان دي او په زخمي شو کې یو ماشوم هم شامل ده. د دې عمرونه د 15 نه د 12 کالو په منځ کې خودل شوی. تر دې مخکې په سیمه کې د ماین چاودنو پیښو کې ماشومان وژل شوی او یا هم معذوره شوی. د شمالي وزیرستان پولیس او انتظامی چارواکي وایي چې پرون د سیمه د مرستيال کمشنر شاهد علي خان پر امنیتي ساتونکو وسلوالو حمله کړې. د پولیسو مشر شفیع الله ګنداپور پرون مشال ریډیو ته ویل چې په برید کې د مرستيال کمشنر د یو ساتونکو په ګډون یو لاروي تن وژل شوی او درې پولیس والا پکې ژوبل شوی. په حمله کې مرستيال کمشنر خوندي دي. پولیس او انتظامی چارواکي وایي د پیښې پلټنې پیل کړې. تر دې مخکې هم په سیمه کې په ورته بریدونو کې پولیس او امنیتي سرتېري په نښه شوی. پاکستان نه نه پورس په هیواد کې جوړ د کورونا وایرس واکسین متعارف کړل. د پاک واک په نوم د کورونا وایرس دغه واکسینو افتتاحي غونډه پرون په اسلام آباد کې د صحت کامی اداره کې وشوه چې پکې به د منصوبه بندۍ او پرمختیايي چارو وفاقي وزیر اسد عمر، د وزیر اعظم د روغتیايي چارو سلاکار ډاکټر فیصل سلطان او نور چارواکي موجود وو. وفاقي وزیر اسد عمر دا د پاکستان لپاره یو مهم ورځ بلل او ویل چې ټول کام ویاړي چې دا واکسین په هیواد کې دننه جوړ شو. تر دې یو نه مخکې حکومت اعلان کړیو چې د چین د کانساینو بایو کمپنۍ په مرسته په پاکستان کې د کورونا وایرس واکسین جوړېدل پیل شوی. د افغانستان حکومت د سولې مرکز چپلاوی ځینې غړي پرون له کابل دوهې ته لاړل. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان دی ناجی انوري پرون د پلاوی د تک خبره مشال ریډیو ته وکړه. دا معلومه نه ده چې د دولت او طالبانو د مذاکراتي ډلو ترمنځ به خبرې کله پیلېږي، خو دغه مذاکرات ورسره لاغې ټکنۍ شوې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د خپلو ټولو ځواکونو د وتو لومړۍ لړۍ د سپتمبر تر 11 وغځوله. د امریکا او طالبانو ترمنځ دوهې د تړون پر بنسټ بارنیز واکونه باید د مئی تر لومړۍ نیټې له افغانستان نه وتلې وي. د نیټو مشر یان سټولټنبرګ وایي چې له افغانستانه د پوځي ائتلاف وتلو چارې تر هغې مخکې چې له پلان سره سم باید ټول بارنیز واکونه له افغانستان نه وځي په منظم ډول او په همغږي سره مخ پر وړاندې روان دي. د ټولو بارنو ځواکونو له افغانستانه د وتلو لپاره د سپتمبر 11 ټاکل شوی. سټولټنبرګ د جون په لومړۍ نیټه د نیټو دفاع او خارجه وزیرانو یوې آنلاین غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې په هر پړاو کې زموږ د کارکوونکو امنیت تر ټولو مهم دی. نوموړي ویل چې موږ هلته خپل پوځي ماموریت ختمو خو له افغانستان افغانانو سره ملاتړ نه پرېږدو. نوموړي دا څرګندونه په داسې حال کې کړي چې داسې اندېښنې دي ګواکې د نړیوالو ځواکونو د وتلو وروسته به وسلوال طالبان د کابل حکومت نسکور کړي. په عین حال کې له افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو وتلو له پیل راهیسې په هیواد کې تشدد زیات شوی. ټاکل شوی چې د جون په 14 په برسلس کې د یوې سرمشریزې ایجنډا له افغانستان نه د نیټو ځواکونو وتل وي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د ساينوواک واکسینو د استعمال خصوصي منځوري ورکړي. د کووید 19 دا واکسین چینایي کمپنی جوړوي. سازمان د جون په لومړۍ نیټه په بیان کې ویل چې د واکسینو دوه خوراکه چې شاته ورکړل شوي نیمایي خلک یې د کووید 19 ناروغۍ علاماتو نه بچ شوي دي. WHO ویل چې په عمر رسیده کمو خلکو یې څېړنه کړې نو دا اندازه نشي کولی چې د 60 کالو نه زیات عمر لرونکو لپاره دا واکسین څومره مؤثر دی. سازمان ویل چې دوی د واکسینو د استعمال لپاره د زیات عمر د حد وړاندیز نه کوي. ادارې زیاته کړه چې په نورو هیوادونو کې د ساينوواک د استعمال په اړه ټول شوي معلومات ښایي چې دغه واکسین ممکنه ده عمر رسیده خلک خوندی او ساتي. د ډبلیو ایچ او لخوا د ویکسینو د استعمال منځوري پس په داده کوواکس برخه وګرځي. کوواکس غریب ملکونو ته په منصفانه ډول د ویکسینو درسولو یقیني کولو لپاره د ملګرو ملتونو په ملاتړ پیل شوی یو نوښت دی. د مشال ریډیو خبرونه.
مشال ریډیو خبرونه مول ملیه میرزاده اوریدل په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دی او یو شمیر نورو سیمه ایز موضوعاتو رپورټونه بلرو. پرون د جنوبی وزیرستان د لده تحصیل په وکلی کې یوې ماین چاودنې درې ماشومان وژلې دي. په کمی سملا کې د دې سیمې یو استاد وایي حکومت او هم پوز د ځمکلان دي بمونو پر مسله ځانونه غلی چولې دي.
درکو کمانډر په مو درخواستنه ورکړي نه پیږي چې دغه په دابل توجه زنه نمر کوي.
د پاکستان ځینی خبريالان وایي د دې هواد حکومت د یو شمیر نور ملکونو د غو پڅیر پر خپل پالیسي او تنقید نشي زغملې. او د خیبر ضلع ځینې مدني فعالان بلدیاتی ټاکنو ته سترګې په لار دي چې وایي سیمه کې به پرمختیایي کارونه وشي.
ان تابې الیکشن یو شي کونسلرونو تابې فاندنګ ولا شي په خپل علاقې کې به کار کوي نو علاقہ به وسره ترکه په لور باندې لوړ شي.
هله د مشال رادیو سره ووسی. اولنې موضوع ته په راشو. پرون د جنوبی وزیرستان د لده تحصیل په تنګي بودینځای سیمه کې د ماین چاودنې په یو پیښه کې درې ماشومان وژل شوي او دوه نور زخمی شوي دي. د سیمې پولیسو د پیښه تصدیق کړی دی. په کمی سملا کې د سیمې د خلکو یو استاد وایي نه پوهیږي چې حکومت ولې د ماین چاودنې موضوع جدي نه اخلي. په جنوبی وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالان بیا وایي دوی تیار دي چې د وژل شو ماشومان له مړو سره په راولپنډی کې د پوز د مرکزی دفتر مخې ته احتجاجي پرلت ووهي. بلخوا د سیمې انتظامی چارواکي وایي پوز د ماینونو پاکولو چارې روانې کړې دي. د اشتیاق مسید رپورټ.
د سویلی وزیرستان تحصیل لادا سیمې تانگی بودینځای کښې تېره ورځ مزدیګار مال د ماین چودنې په نتیجه کښې درې ماشومان وژل شوي او دوه سخت پرهار ژلي شوي دي. د تانگی بودینځای کلي اوسېدونکی امان الدین د دغې ماین چودنې حال مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي.
وزن کی چر بام اندلای دا چې سپرینګ از نه تکواله ده په درځ شه باسر را شالي دي. دوه په مو کاورا تا ختم شو یو ما تین تر ور سوال ختم شو دا ځوان وس خدایتا وخت یې خان څه نشم ری.
د دغه پیښه په براکښ د سویلی وزیرستان پولیسو مشر شوکت علی خبره هم وار وای
دا چې ماشومان دا چې نو د کولې آل دی نن ماینو په موګه په کې دوه ماشومان مړ شو دا درې شخصانو هغه زسمه ته کې اوس مړ شو دا تقریبا راغله دا 5:30 پونچې مجبور
ماشومان شهیدان دي دوه زخمیان دي. په ماین چودنې کې وژل شوی ماشومان د حکیم عبدالسمد او عادل په نمونه پر هرجلی شوی د مسکان او عبدالقادر په نمونه پیژندل شوی دي. عمرونه یې د 5 کالونو نه تر 12 کالو په منځ کې وشول شي. سویلی وزیرستان د قومي اسمبلی نماینده مولانا جمال الدین ویایي چې نه پیږي چې حکومت د ماسید سیمې کې په مځکه کې خواندي ماینونه ولې نه صفا کوي.
تر کو کمانډر په مو درخواستنه ورکړي دي. ملاب شو یا نه پیږي چې دغه په دابل توجه ویل نه مر کوي. آیا د نیز د خلک د بام د پټاول نه چې د دې تک تکلیف ورته په خوشحالي جي د حکومت خو د موریدو چې دغه مننه د سپاکو د حکومت نه مطالبه کاوه چې د خدای د پورا د دې مال د عین په خاطر د خلک د حقوق په خاطر د دې سره باندې باس وکړي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند سېنیټر دوست محمد ماسید ویایي چې په سینټ کښې او په سویلی وزیرستان کښې په مځکه کښې خواندي دغې ماینونه په مسلاو خبرې کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ ګړای شاه فیصل غازی ویایي چې که د وژل شوي ماشومونه ورسا په ماین چودنې کښې مړه شوي ماشومونه مړي دوی ته حواله کړل بیا دوی په راولپنډي کښې د جی ایچ کیو مخته احتجاجی در نیکشه پلاتی وایی
د ماکینه سورا ملګری دی ها زینرا سوالی دی د دې چې کیمو کومي مشرون دی یا د کیمو غمزه پله کابلا دو دغه سره د پ مشوره بند شری دی تاچیر د بچونو روکلل چې میجو مستقیل د جی چو مخ مخ یو در نښنوي چې څو پورا د د بمینا چې د دې میز د پواتن شه شخګری دی یا چولی دی د څو پورا سپکړی نوی په دره پر د میجه د جاجی در نه شری دی
د پښتون ژغورنه غورزنګ د شمیر په مطابق سویلی وزیرستان کښې پمځکه کښې خواندي د ماینو چودنې په نتیجه کښې دوه سوه اویا کسون وژل شوي پر هرژلې شوي دي چې زیوت شمیر په کښې د وړې وړکي او جنکو دی خو د سویلي وزیرستان مقامي انتظامیه او په سیمه کښې میشت پوځي چارواکیو د دغې شمیر په براکښې لیاسه هم ویلي نه دي او ډیپټي کمیشنر خالد اقبال مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پوځ د بمونو شنډ کولو ټیمونه په مځکه کښې خواندي د دغې ماینونو صفه کولو چار راونه کړی دو اشتیاق ماسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
د مشال ریډیو د چار شنبه یا شورو ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په لس نیمو بجو
د مشال ریډیوي مجله
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په دوه نیمو بجو
مشال آنلاین
په درې نیمو بجو
سازونه زنجیرونه
په پاو کم سلورو بجو
تاندې هیلې
په پاو باندې سلورو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمو بجو
د پولیسو ضلع انتظامی چارواکو په وینا پرون د شمالي وزیرستان په میرعلي کې وسلوالو د مرستیال کمشنر شاهد علي خان پر ساتونکو ډزې کړي او تښتېدلي دي. د پولیسو مشر ویلي په حمله کې یو ساتونکي چې پولیس سرتیرو او یو بل عام کس وژل شوي او درې پولیس سرتیري ژوبل دي. نوموړي زیاته کړې د حمله کوونکو د نیولو لپاره عملیات روان کړي دي. د شمالي وزیرستان اوسیدونکو په وروستیو کې وخت په وخت د نامنه پیښو زیاتېدو له امله اندېښنې څرګندې کړي دي. د عمر وزیر رپورټ اورو.
د ضلع انتظامیه چارواکو او پولیسو مشر شفیع الله ګنډاپور په وینا تیره ورځ د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر شاهد علي خان په سیکیورټي سکواډ یا ساتونکو قافله باندې میرعلي کې وسلوالو برید کړی. یو ساتونکی پولیس والا او یو بل راهګیر یا عام کس پکې وژل شوي. درې پولیس سرتیري په دغه برید کې ژوبل شوي دي. د مرستیال کمیشنر شاهد علي خان په وینا هغه خوندي دی. د پولیسو مشر او ضلعي انتظامیه چارواکو وویل مرستیال کمیشنر له میرامشانه بنو ته تللی و چې پېښور ته ستون شو. د ساتونکو قافله یې میرامشا ته په وپسي وه چې میرعلي ای پی سیمه کې وسلوالو پې برید وکړ. د پولیسو په وینا بریدګر د حملې وروسته تښتېدلی ژوبل شوي سرتیری یې روغتون ته انتقال کړي. د پولیسو مشر شفیع الله ګنډاپور او مرستیال کمیشنر په وینا د حمله کون کو لپاره چاپی لاګیا دی. هڅه کړی چې حمله کون کی زر انجام ته ورسوي. شمالي وزیرستان کې په دیوروستیو کې هدفي او وسلوال بریدونه زیات شوي. وخت په وخت د سړک غاړې بامی چاودنو کې هم امنیتی سرتیری په نخښه شوي دي. شمالي وزیرستان کې په روان کال کې سلور ویش هدفي بریدونه تر سره شوي چې ګڼ کسان پکې وژلي شوي دي. سیما کې د نامنې ضد وخت په وخت غږ پورته کیږي، جرګې کیږي، پرلت شوي. ځایي ولس د امن باوري کولو غوښتنې تکرار کړي خو حکومت او فوز په وار وارې دعوی کړي چې دغلته یې امن تر ډېره حده پر ځای کړي. د پاتې وسلوالو ضد مخصوص عملیات دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادۍ څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په درې نیمو او د هرې جمعې په ورځ په دوه نیمو بجو له مشال رادیو واورئ.
لاغه وروسته چې سند های کورټ په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان د منتخب استازي او د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ خلی وزیر د ضمانت درخواست رد کړ، د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری پرون پر ټوټر ویل چې د سند اعلی وزیر د علي وزیر پر ضد له جوړې مقدمه نه خبره ساتل شوی. بلاول زیاته کړې چې پاکستان کې حتی د خلکو منتخب استازي هم که خبره کوي نو له مشکل سره مخ کیږي. پر علي وزیر تور دی چې تیر کال په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په جلسه کې د پاکستان ریاست ضد خبرې کړې وي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او عوامي نېشنل ګوند پارټۍ مخکښ خانو د علي وزیر پر ضد مقدمه او دغه په بند کې ساتل غندلې دي. د نیاز علي پر رپورټ کې تفصیل ورو.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د قومي اسمبلی غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکخ علي وزیر د ضمانت د خواست رد کېدلو د فیصلې رستو ویلي د قومي اسمبلی د موجوده غړي په ضد د مقدمه څخه د سن صوبې منتخب وزیر اعلی ناخبره ساتل شوی وو. د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو د جون په لومړۍ نیټه په ټویټر ویلي په ملک کې د منتخب اولسي استازو د اظهار رائے د ازادي حق محفوظ نه دي او د چا سره د اختلاف یا اتفاق په صورت کې به نوکي او اختلاف کول زغمل وی. سن های کورٹ په ډومبی جون د علي وزیر د ضمانت په خواز محفوظه کړی فیصله اورولی او د هغه ضمانت رد کړی دی. سن های کورٹ په 15 مارچ د علي وزیر د ضمانت په خواز فیصله محفوظ کړی و. پی ټی ایم وایي د علي وزیر د ضمانت خواز به سپریم کورٹ توڑی. پخوانی سینیټر او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان صوبې صدر عثمان کاکړ وایي په پاکستان کې د یو پوځي امیر پرویز مشرف د پاره یو قانون او د یو پښتون اولسي منتخب نماینده د پاره بل قانون کارول کیږي. د علي وزیر د ضمانت د خواص رد کولو د فیصله په اړه مشال ریډیو سره په خبرو کې عثمان کاکړ اویل
گرفتاری دیر جاتو مشکل د باندې کیس جوړ کړی د بغاوت او د مخالف د جیر ته د ضمانت لول کوم خان مریم پارټي د درېز مو د مزمت کو جنرال مشرف سره عین فرمان کړی. مشرف سدی و ګانټم جیر ته نه دکل معنا د استابلیشمنت د اوپر ستاین فرمان کی د سردار ویا او څوک د دولت او د پارلمنت او د خپل کام د خپل وطن د تراګری خلاف دغه سره دار وای معنی پښتون دین او دار وای.
بیا د عوامي نېشنل ګوند خیبر پښتونخوا جنرال سیکرټري سردار حسین بابک وای د دې مقدمې نه سرګنډیږي چې په پاکستان کې د اظهار رائے ازادي نشته. پارلمان سرلوړ وی خو په پاکستان کې سرلوړ نه دی. مشال ریډیو سره په خبرو کې هغه ویل په پاکستان کې د پنجاب نه پورته کېدونکي غږ سره یو او د پښتون د غږ سره بل سلوکیږي.
دلته پارلیمان هغه سے بالا دست نه دی. دا आवाज د پنجاب د خلینې کا پورته کیږي. هغه سره بیا دا سلوک نه کوي کم سلوک چې دلته بیا پښتنو سره کیږي. عوامي نېشنل پارټي ډیر زیات واضح ده حکمرانان چې دا به تنقید برداشت کوي. هر تنقید ته خود شک په نظر باندې قتل دا مناسب خبر نه ده.
واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند او مسلم لیگ نواز ګوند بیا په دې اړه تر وسه سند ویلي. پښتون ژغورنې غورځنګ تیر کال د دسمبر په شپږمه د کراچۍ په سوراب ګوټ کې جلسه کړې وه چې په زرګونو خلک پکې شریکو. د پی ټی ایم دغه غونډې ته د علي وزیر سره منظور پښتین، محسن داوړ او نورو هم ویناګانې کړې وي او بیا په 8 دسمبر د سوراب ګوټ پولیسو د هغوی په ضد مقدمه درج کړې وه. علي وزیر تیر کال د دسمبر په 14 په پېښور کې نیولې شوی وو او بیا کراچۍ ته استولې وو. په قضیه کې پولیس په علي وزیر او په مرګروي د تیر کال د دسمبر په شپږمه نیټه په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د جلسې په مهال د ریاست ضد د ویناګانو تور پورې کړې دي. پښتون ژغورنې غورځنګ هم دا تور ردوي او وایي چې په سیمه کې د امن لپاره او دوی د پښتنو حقونه غواړي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لنهو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویو 625، په شارټ ویوز 2113، 15,315 او 15,155 کلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
په پاکستان کې ځینی خبریالان وایي په دې هیواد کې د خبریالانو حقونه او د هغوی ژوند خوندي نه دي. دوی پرستیاوې کې پر یو شمېر خبریالانو د حملو پیښو په یادولو ویلي چې حکومت باید پر هغوی د تشدد او د غږ یې خاموشه کولو خلاف اقدامات وکړي. دا خبریالان له هغه وروسته د اندېښنې څرګندوي او حکومت غوښتنې کوي چې څو ورځې وړاندې په مرکز اسلام آباد کې څو کسان د خبریال اسد علي تور پر کور ورغلل او تشدد یې ورباندې وکړ. د دې پیښې پر ضد د ځایي خبریالانو د تېرې جمعې ورځې په احتجاجي مظاهره کې نومیالي خبریال حامد میر د تور لپاره د انصاف غوښتنه وکړه. خو د اتوار په ورځ جیو نیوز ټلویزیون حامد میر د روانو چارو له خپلې مشهوري خپرونې کیپیټل ټاک له کوربتوبه لرې کړ. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي حامد میر د حکومت په وینا له دندې نه دی لرې شوی او دا چې پر اسد تور د حملې پلټنې پیل کړې دي. تفصیل له انیسی اجمل اورو.
په پاکستان کې د فریډم نت ورک په نامه د رسنیو د حقوقو ادارې مشر اقبال خټک وايي د خبريالانو پر ضد پیښي د بیان ازادي مخنیوي او د بې ځایه سنسرشپ دوام د هواد د راتلونکو لپاره د اندېښنې خبره ده. نوموړي د جون په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته ویل چې د تیرې سمودې راهیسې په پاکستان کې په خبريالانو د تشدد او د غي د غلي کولو پیښې کیږي، خو حکومت یې خلاف هیڅ ډول اقدامات نه کوي.
پاکستان کې خو دا سره روان دي، غیر اختیاری ده چې موږ لا سعودي عرب دي شو لا د چین دي خو یا د ترکیې دي شو، چې چرته د حکومت نظر به صرف پخت راځي او د مخالفین نظر به باندې پابندي. پاکستان چونکې په یو خبره خو بالکل راضي دي چې دلته کې د جمهوري نظام د لاندې ژوند خلک تېروي، لیکن په هغه جمهوري نظام کې که چېرې میډیا د بهر کړی شي نو بیا خو زه نه ګڼم چې دغه به یو جمهوري نظام دی. د هغه خلک چې په میډیا ګزارونه کوي هغه حکومت ته نه ښکاري.
اقبال خټک دا خبره په داسې وخت کې کړې چې د مې په یو دیرشمه خبریال حمید میر مشال ریډیو ته ویل چې جیو نیوز د کیپیټل ټاک په نامه د خبرونې له قربتوب لري کړې دي، او لاغې د مې په نهشتمه په اسلام آباد کې د خبریالانو د مظاهرې پر مهال د وینا سپیناوي غوښته دي. حمید میر په دغه وینا کې په استخباراتي ادارو تور پورې کړی و چې په خبریال اسد علي تور د مې په 15مه په حمله کې لاس لري، خو بیا د پاکستان د اطلاعاتو خبرونو چارو وزارت د مې په 15مه په یو بیان کې ویل چې ISI په تور په حمله کې د ککړتیا تورونه ردوي. بلخوا د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید د جون په لومړۍ نیټه خبریالانو ته ویل چې په اسد علي تور حمله کوونکو د نیولو لپاره هڅې روانې دي، او د حمید میر خبرونه دوی نه ده بند کړې.
مجھے امید ہے کہ اسد تور کے کیس میں ہم حقیقت کے قریب پہنچ جائیں گے.
زما امید ده چې د اسد تور په پیخه کې به موږ حقیقت ته ورسیږو. نادرا ایف آئی اے او پولیس په ګډه پلټنې کوي. د حمله کوونکو د ګوتو د نښو پلټنې روانې دي، او دا درې حمله کوونکي که درې څلور ورځو کې معلوم نشول نو بیا به یې موږ اشتهار ورکو. په دې کې موږ یو تن نیولو ته نږدې شوي یو. د دې کسانو نیول ځکه هم ضروری دي چې ځینې خلک د خپلو بهر ملکیانو مالکانو خوشحالولو لپاره بې ځایه زموږ حساسې ادارې په نښه کوي.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په خپل یو رپورټ کې لیکلي چې له دې وړاندې خبریال طلعت حسین، نصرت جاوید، مرتضی سولنګي او متی الله جان د ټلویزیونونو له نوکریو وتلي او یا یې نوکری ختمې کړل شوي دي. په پاکستان کې د بیان ازادۍ مدافع او خبریال عدنان رحمت بیا وایي حکومت ویلي چې د صحافیانو د لری کولو معاملات د رسنیو او خبریالانو ترمنځ ده، خو په پاکستان کې رسنۍ د عام وګړي د رائے اورېدو هیڅ اختیار نه لري.
حکومت
د حکومت دا یو تګلاره ده چې سنسرشپ زیات کړي، ځکه چې د موجوده حکومت د تیرو دوو حکومتونو پرتله د تنقید زغملو ماده ډیره کمه ده. په پاکستان کې کړنلاري یوازې ولسی حکومت نه بلکې ریاستي ادارې هم جوړوي. د دې پالیسیو چې کله په ولس اغیز کیږي نو بیا خو به بحثونه هم کیږي. ولس له میډیا د رښتیا اورېدو تمه لري. په پاکستان کې روزانه په 24 چینلونو له 140 نه زیات د روانو چارو پروګرامونه کیږي، او په دې کې ریاست خپل کسان کې نوي. د میډیا ادارو سره دا اختیار نوي چې په خبرونه کې به میلمانه څوک او سوالونه څه وي. بیا د سنسرشپ په ذریعه رسنۍ نور محدود کړي، او چې کوم کوربه آزاد خبرې کوي نو هغه له خبرونه لري کړي.
د بشري حقوقو وفاقي وزیر شیرین مزاری د مې په 20مه په قومي اسمبلی کې د خبريالانو د خوندیتوب بل وړاندې کړی و. خبريال متی الله جان چې د 2000 کال په جولای کې د شاوخه 12 ساعتونو لپاره تختول شوی و، د جون په لومړۍ نیټه مشال ویډیو ته ویل چې باید حکومت د خبريالانو غږ غلي کولو پر ځای په غي د شوي تشدد او حملو پلټنې وکړي.
رسنۍ سره داسې مخکې هم سوي دي، او زیات فشار به د اسټبلشمنټ له اړخه و. د خبریالانو د تحفظ بل د پاکستان میډیا ډیولپمنټ اتارټي په نوم د هغه آرډیننس پر وړاندې هسې یوه دوکه ده چې له مخې به یې خبریالانو ته سزاګانې ورکول کېږي. که دا آرډیننس منظور شو نو دا به د خبریالانو لپاره یو تور او خطرناکه قانون وي.
د پاکستانی رسنیو له مخې چارواکي دا دریځ لري چې پاکستان میډیا ډیولپمنټ اتارټي آرډیننس به خپلواکه، شفافه او مؤثره وي، او د ډیجیټل میډیا په ګډون به په ټولو رسنیو لاګو کیږي. په پاکستان کې د فریډم نت ورک په نامه د رسنیو د حقوقو ادارې مشر اقبال خټک ویلي چې 2000 کال له اپریل راهیسې په پاکستان کې په خبریالانو د تشدد یو سل اته څلوېښت پیښې ثبت شوې دي، چې پکې د بېلابېلو تورونو په سر د رسنیو د کارکوونکو بندي کول هم شامل دي.
دو ملیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
په پاکستان کې د کورونا وایرس وبا په اړه د حکومتي شمیرو تر مخه په دې هیواد کې د کووډ 19 مثبت پیښې ورځ تر بلې په کمیدو دي، خو درېمې څپې د لومړیو دوو هغو په پرتله زیات کسان وژلي دي. ډاکټران د درېمې څپې پر مهال د زیات نقصان لاملونه پر حکومتي حفاظتي لارښوونو د خلکو عمل نه کولو په هیواد کې د وایرس د نوې بڼې خپرېدل په ګوته کوي. دا چې د لومړیو دویمې څپې په نسبت درېمې هغه په پاکستان کې څومره کسان وژلي، څومره متاثره کړي دي، او دا وخت د وایرس کومې بڼې په پاکستان کې موجود دي، دا هر څه د احمد الله په دې رپورټ کې ورو.
کڅه هم په پاکستان کې د کرونا وبا د درېمې څپې دوران مثبت پیخي په کمیدو دي، خو د سرکاري شمیرو تر مخه درېمې څپې د لومړیو دوانو په نسبت زیات کسان مړ کړي دي. د کرونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویب پاڼې شمیرې ښایي چې 2021 زیږیز کال د جنوري میاشتې وړومبۍ نیټې نه تر د مې 1.5 پورې په پاکستان کې کرونا وبا له وجې 10,640 کسان مړ شوي دي، خو د 2020 زیږیز کال د مارچ نه تر دسمبر پورې وایرس 10,160 کسان وژلي دي. د ویب پاڼې په وینا د روان کال په وړومبیو 15 میاشتو کې 4,40,000 نه زیات کسان وایرس ځپلي دي او 4,00,000 نه زیات ترې بیرته رغېدلي دي، خو د تیر کال په 10 میاشتو کې 4,20,000 نه زیات کسان له وایرسه متاثره شوي وو او 4,50,000 نه زیات ترې بیرته رغېدلي وو. په پاکستان کې د کرونا وایرس وړومبی کیس د 2020 زیږیز کال د فروری پر 26 مخې ته راغلی و، او وړومبی تن ترې د مارچ په 13 د مردان په منګا کلی کې مړ شوی و. دا چې د درېمې څپې دوران د زیاتو مړو او خلکو د متاثره کېدو غټه وجه څه ده، د اسلام آباد پیمز روغتون کې د کرونا واټ په خوانې مشر ډاکټر فضل ربی د وایرس نوو بڼو ترڅنګ د خلکو لخوا په حکومتي لارښوونو په صحیح توګه عمل نه کول خایي.
هیلت ورکرز دي او عام خلک ته په دې درېما چپکی هغه انتهایی غیر ذمہ دارو. د ماسک استعمال د څنګه مونږ په ولنې او په دویم چپکی کې هغه شانتي د ماسک استعمال نو، او دا کم درېما چپکی چې کم د وایرس ډیر په تیزی سره بده یو کس نه بلته لګېدو، دا درېم چې کم ویریانټو دا د ولنی او دویم په مقابله کې زیات هلاکت خېزو.
کرونا وایرس د 2019 کال په دسمبر میاش کې د چین په ووان ښار کې راخکاره او بیا ټول نړۍ ته خور شو، خو د تیر کال په اخیره کې د وایرس یو نوې بڼه چې لومړی په برتانیا کې سب شوی و، بیا د پاکستان په ګډون د نړۍ یو شمېر نورو هیوادونو کې هم خپور شو، او د ډاکټرانو په وینا چې د وایرس دغه بڼه ډیر زر نورو ته انتقالیږي. له برتانوي بڼې وروسته بیا په پاکستان کې د جنوبي افریقایي بڼې او د مئی په 9 چارواکو د وایرس د هندي بڼې موندلو خبر ورکړو. پاکستان حکومت په ملک کې د کرونا وبا مخنیوي لپاره د ځینې محدودیتونو لګولو ترڅنګ واکسینو لړۍ هم شروع کړې ده. د پاکستان د منصوبه بندۍ وزیر او د کرونا وایرس کنټرول ملي ادارې مشر اسد عمر د مئی په 1.5 په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل چې 80,00,000 زیات کسانو ته واکسین ورکړې شوې دي.
ویکسینیشن کی ہماری جو مہم ہے وہ تیزی پکڑتی جا رہی ہے.
کرونا ویکسین کمپین ورستر بل اپ تیزی سر روان دی. مو خواہش لرو چھ دا نور ہم تیز کرو. 2023 کال تر پایا 1,00,000,000 کسانو تا ویکسین ورکو. تا ویکسین لڑی ل دی قبل ہم گرندے کول غوڑو چھ دراتن کی لوی اختر پر محل د وڑو کی اختر پشان زیات بندی زنا ہون لگو.
عید الفطر کے اوپر کرنا پڑا تھا.
په پاکستان کې د حکومت لخوا د کرونا واکسینو ورکولو لړۍ د روان کال فروری میاشتې راهیسې روانه ده، او په وړومبي پړاو کې د صحت عملی ترڅنګ 70 او له هغې زیات عمر لرونکو کسانو ته ورکول پیل کړل، خو د وخت تیرېدو سره حکومت د عمر حد پر راکمولو سره د وخت 1.5 او له دې پورته عمر کسانو ته کرونا واکسین ورکوي. اسد عمر د مئی په 1.5 په ټویټر لیکلی د جون 3 نیټې راهیسې به 43 او له دې زیات عمر لرونکو کسانو ته واکسین ورکول پیلوي، نو د یاد عمر کسان دي زر تر زره ځان رجستر کول شروع کړي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې د خبرونو لنډیز له ملیحه امیر صدا اورو.
د جنوبی وزیرستان کې به ماین چاودنې درې ماشومان وژلي او دوه نور یې زخمیان کړي. د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علي پرون مشال ریډیو ته ویل چې د تحصیل لدا پتنګي بودین ځای کې ماشومان لوبې کولې چې پزمکه کې خخپم ور باندې او چاودید. وژل شوی ماشومان لکان دی او په زخمی شو کې یو ماشوم هم شامل ده. د شمالي وزیرستان پولیسو او انتظامی چارواکي وایي چې پرون د سیمې د مرستيال کمشنر شاهد علي خان پر امنیتي ساتونکو وسلوالو حمله کړې. د پولیسو مشر شفیع الله ګنڈاپور پرون مشال ریډیو ته ویل چې په برید کې د مرستيال کمشنر دیو ساتونکو په ګډون یو لاروي تن وژل شوی او درې پولیس والا پکې ژوبل شوی. په حمله کې مرستيال کمشنر خوندې دي. پولیسو او انتظامی چارواکي وایي د پیښې پلټنې پیل کړې. د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو زرداری ویلي چې د قومي اسمبلی غړي او پښتون تحفظ موومنت یو مخکښ علي وزیر خلاف له مقدمې نه د سند صوبې اعلی وزیر ناخبره ساتل شوی و. نوموړي ویل چې په پاکستان کې د منتخب استازو د رایې او د اظهار ازادۍ حق خوندي نه دي. دا څرګندونه بلاول زرداری د جون په لومړۍ نیټه تر هغې وروسته په ټویټر پاڼه کړې چې پرون د سند هایکورټ چیف جسټس په مشرۍ دوه کسیزه بینچ د علي وزیر په ضمانت تفتیش کولو درخواست رد کړ. پاکستان د نهه پورس په هیواد کې جوړ د کورونا وایرس ویکسینو افتتاح وکړه. د پاک ویک په نوم د کورونا وایرس دغه ویکسینو افتتاحي غونډه پرون په اسلام آباد کې د صحت کامی اداره کې وشوه. د نیټو مشر ینس ټولټنبرګ وایي چې له افغانستان نه د پوځي ائتلاف وتلو چارې تر هغې مخکې چې له پلان سره سم باید ټول بهرني ځواکونه له افغانستان نه وځي په منظم ډول مخ پر وړاندې روان دي. د ټولو بهرني ځواکونو له افغانستان د وتلو لپاره د سپتمبر 11 ټاکل شوی. ټولټنبرګ پرون د نیټو د دفاع او خارجه وزیرانو یوې آنلاین غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې هلته خپل پوځي ماموریت نه ختموي خو له افغانستان سره ملاتړ نه پرېږدي او د روغتیا نړیوال سازمان د ساینوویک ویکسینو د استعمال خصوصي منځوري ورکړې. د کووډ 19 ویکسین چینایي کمپنی جوړوي.
د مشال ریډیو لن خبرونو سره زو ویبلې موضوع ته د ناتو سیکرټری جنرال وای په افغانستان کې موجود امنیتی خطرونه لا هم جدي او دوی ور باندې خبر دي. ینس سټولټنبرګ تیر شپه د ناتو د دفاع وزیرانو تر آنلاین کانفرنس وروسته وویل دوی د دغو خطرونو پر وړاندې د مقابلې لپاره د نو لارو چارو پر موندلو غور کوي. د زیاته کړه چې که څه هم په افغانستان کې د ناتو پوځي ماموریت پای ته رسیږي خو دوی ملکی مرستې به روانې وي. دا په داسې حال کې ده چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل پیل شوي او ورسره سم هلته جګړو هم زور اخیسته دی. تفصیل له سالم احمد صالح اورو.
د ناتو سرمنشي وایي تر 2 لسیزو وروسته په افغانستان کې د ناتو پوځي ماموریت پای مومي خو په نورو برخو کې به له افغانستان سره د دې پوځي تړون مرسته او همکاري دوام کوي. یانس سټولټنبرګ په افغانستان کې د موجوده ګواښونو په اړه د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې وویل په تیرو 20 کلونو کې د افغانستان امنیتي ځواکونه په پښو درېدلي او د خطرونو مقابله کولای سي.
Where we have been able to actually build an Afghan security force
موږ د افغانستان امنیتي ځواکونه له هیڅ څخه په پیاوړو او ظرفیت لرونکو ځواکونو بدل کړل. فکر مو وکړ اوس د دې وخت دی چې په افغانستان کې خپل ماموریت پای ته ورسوو. په عین حال کې خطرونه درکو او پر نورو لارو خپل ملاتړ ته دوام ورکوو. چې تازه شوي تمرینونه د افغان امنیتي ځواکونو مالی مرسته او په افغانستان کې د ملکی حضور دوام دی.
د ناتو د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو پرون سیشنبه په بروکسل کې په خپلو آنلاین بحثونو کې د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان پر وضعیت هم بحث وکړ. د ناتو سرمنشي ویلي چې د ناتو ملکی متخصصان به د افغانستان وزارتونو ته مشورې ورکوي او له افغان ځواکونو سره به مالی مرسته کوي. یانس سټولټنبرګ د ناتو د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو تر کنفرانسونو وروسته یوې خبری غونډې ته د ازادي راډیو د پښتنې په ځواب کې وویل د ناتو د دفاع وزیرانو د افغانستان د ملاتړ د دوام ژمنه بیا تازه کړه.
That has been also a clear message from ministers in the meeting today.
د وزیرانو په دې غونډه کې هم دا څرګند پیغام ورکړل شو چې دوی به د افغانستان د ملاتړ د دوام د پریکړې ملاتړ کوي. په افغانستان کې به د نړیوال ټولنې د حضور دوام ته سہولت برابروي او د کابل نړیوال دګر ملاتړ وکړي. له افغانستان د وتلو پریکړه آسان نه و موږ تر دولسې زورسته د خپل ماموریت د پاتره سوالو پریکړه وکړه. اوس د دې وخت راغلی چې افغانان خپل د خپل راتلونکو مسؤل دي. په نهایت کې د افغانانو په مشي او مالکیت د سولې خاوندان شي چې د افغانانو د راتلونکو مسؤلیت په بشپړ ډول د دوی په خپل لاس کې وي.
بلخو د ناټو د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو د غونډې په درشل کې د افغانستان دفاع وزیر ډاډ ورکړی و چې نړیوال ټولنه به تر 2024 میلادي کال پورې له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. اسد الله خالد د دوشنبه پر ورځ په کابل کې د کمانډو ځواکونو د فراغت په مراسمو کې ویلي و چې د اړتیا پر مهال به د بهرنیو قواوو هوایي ځواک له افغان پوځ سره هوایي مرسته هم کوي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د پروسې له پیل سره جوخت په بیلابیلو ولایتونو کې د ناامنیو پیښې زیاتې سوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې له افغانستانه یې د ځواکونو وتل د مې میاشتې له لومړۍ نیټې پیل سوي او دا پروسه د سپتمبر میاشتې 13 دوام کوي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
په خوست کې ځینې ځوانانو فعالان وایي حکومت دوی ته د کار او زده کړو لازمي اسانتیاوې نه دي برابرې کړې. دوی د حکومت په چوکاټ کې د ګمارنې په پروسه هم نیوکې کوي او زیاتوي چې په دې بهیر کې د وړتیا پر ځای تر ډېره شخصي اړیکې پاتل کیږي. بل لور ته چارواکي وایي په ولایتونو کې د ازموینو د برېښنایي مرکزونو په فارېدو سره د کسانو په ګمارلو کې تر ډېره د فساد مخه نیول شوې ده. د نجیب الله لوخیل رپورټ.
د خوست مدني فعالان او ځوانان د کاري فرصتونو له نشتون شکایت کوي او وایي چې په دې ولایت کې ډېرې ګمارنې د شایستګۍ یا وړتیا پر ځای د واسطې او اړیکو له لارې ترسره کیږي. دوی بیکاري، ناامني، لوړ زده کړو او نوې ټکنالوژۍ ته لږ لاسرسی، کمزور اقتصاد، لوړ ولور پر نشور وګدیدل او په غیر قانوني لارو نورې نړۍ ته مهاجرتونه هغه ستونزې بولي چې افغاني ځوانان ورسره لاس او ګریوان دي. مدني فعال طایب الدین بریال مشال راډیو ته ویل یاد ستونزو ځوانان خپل راتلونکي ته اندېښمن کړي دي.
خوست کې ځوانان له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. په ځانګړي ډول د دوی لپاره د کار زمینه نه ده برابره او د هغه ځوانان چې په نشي توکو روږدي شوي د هغوی د علاج او تداوی لپاره کوم خاص پلان نشته او ترڅنګ یې هغه محصلین او زده کوونکي چې زده کړې ته لاسه کوي د هغوی لپاره د عملي کار لپاره کوم خاص برنامه یا پروګرام شتون نه لري.
د ځوانانو د پارلمان غړی ساجد شاه هم په خوست کې د ځوانانو د بیکاری کچه لوړه بولي او وایي چې د ځوانانو اقتصاد کمزوری دی او حکومتي ادارو ته هم ځوانان تر ډیره په روابطو جذبیږي.
د ځوانانو د بیکاری کچه ډیره لوړه ده او بل اقتصادي غربت دی چې زموږ ځوان نسل په اقتصادي لحاظ خودکفا نه دی. بل عامل ادام کېدلی شي چې په اکثرو دولتي ادارو کې په دولتي چوکاټ کې د ځوانانو وړتیاو ته نه کتلې کیږي بلکې هلته رابطې پللې کیږي.
یو بل مدني فعال نجیب الله واثق وایي سره د دې چې د حکومت له خوا په وروستیو کلونو کې ځوانانو ته پاملرنه ډېره شوې خو تر اوسه هم له ځینو بیا عدالتیو کړیږي.
ځوانانو ته به کارم شوی خو ځوانان ګیلې هم لري د دولت څخه. اکثره مقرره د روابطو او د ارتباطاتو په اساس کیږي او هغه ضوابطو ته اهمیت نه ورکول کیږي. د ځوانانو هیله دا ده چې دوی په تقرر کې دوی ته د کار پیدا کولو کې په ضوابطو باندې فیصلې وشي نه په روابطو باندې.
بل خو د خوست د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد د ځوانانو د بیکاری ستونزې په اړه وایي په دې ولایت کې تر ډیره د ازموینې د الکترونیکی مرکز په پرانیستي سره د ځوانانو په ګمارنه کې شفافیت تامین شوی دی.
په دې وروستیو کې ځوانانو ته ډیره توجه شوی ده. ځوانان په دندو ګمارل کېږي هم په دولتي سکتور کې او هم په خصوصي سکتور کې او دغه د دوی د استخدام پروسه هم اوس شفاف شوې ده. هغه الکترونیکی ازموینې مرکز دلته په خوست کې جوړ دی. ځوانان د هغې لارې نه په شفاف ډول سره استخدامیږي.
په خوست کې د یووالي او بدلون کاروان مشر عبدالولي واحد زیموی په دې ولایت کې د ځوانانو لپاره کاري فرصتونه لږ دي او ځوانان د کارموندنې په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. نوموړی هیله څرګندوي چې حکومت به د نړیوالو بنسټونو او مرستندویو مؤسسو په همکارۍ داسې اوږدمهالې او بنسټیزې پروژې عملي کړي چې د ځوانانو لوی برخې ته پکې دایمي کارموندنه وشي.
دا مشال رادیو ده.
په پاکستان کې د سوشل لیوینګ سټانډرډز میجرمنټ په نوم یوې سرکاري ادارې په خپل تازه رپورټ کې د شاوخوا 200,000 کورونو د سروې په اساس ویلي چې په دې هیواد کې 14.4% خلک د خوراک د کمښت له مسلې سره مخامخ دي. د رپورټ تر مخه له دې خلکو زیات شمېر په بلوچستان صوبه کې دي. ډاکټران وایي د خوړو کمښت له انسانانو کې د جسماني ترڅنګ ذهني کمزوري هم پیدا کوي. بل پل حکومت وایي چې د خوراک د کمښت مسلې حل لولو لپاره د نېشنل فوډ سکیورټي پروګرام لاندې اقدامات پیل کړی دي. تفصیل د سراج زهیر پر رپورټ کې.
په سروې کې ویل شوی تر ټولو زیات خلک په بلوچستان کې د خوراک د کمښت لکه د سکلو د اوبو د ډوډۍ او د صحت د اسانیو او د دوایانو د کمښت سره مخ دي. دا رنګ په دویم نمبر سند صوبه ده، په دریم نمبر پنجاب او په څلورم نمبر خیبر پختونخوا صوبه ده چې خلک یې د خوراکي توکیو د کمښت سره مخامخ دي. د خوراک کمښت به په اولس باندې څه اثرات وغورځوي؟ مشال ریډیو چې په اسلام آباد کې د سرکاري اسپتال پیمز د ډاکټر شیرعلي نو پختل نو
ټول نمخ کې خو دا د مور په صحت باندې فرق ورځي. خامخا چې یو موري د حمل په دوران کې نو هغه ټیم نه د دې اثرات شروع شي، کدا کیلشیم کمی، کدا فولیک اسید، آیرن او د نور وټامینز منرل کمی، نو هغه د مور صحت هم متاثر کوي. وسره وسره چې کم ماشومی نو ماشوم هم اک ټیم د ماشوم په ذهن باندې او نو دغه چې کم نشونما یغه باندې د فرق راتل شروع شي. دغه ماشومان چې کمی کنه بالکل د دې آی کیو لیول لووي، دی به کول کې سبق کې اغه سینی چې کم د دې د ایج نور ماشومان یا په کلاس کې چې کم نور ماشومان، نو اورال دغه خلک چې کمی اغه سې د دې ودم نکېږي، نو اورال کتا سو ګوري دغه ماشومان یا دغه چې کم پاپولیشن دا پر لایف په هریو اسپیکټ کې شاته پاتې کیږي.
تمه په یو دیرشم مشال ریډیو سره خبرو کې په اسلام آباد کې د قائد اعظم په هنتون د اقتصاد او پروفیسور ډاکټر انور شاه اووی داش میر لدین هم زیاته ده او په دې به هله قابو ومندل شي چې حکومت یو نظام جوړ کړی.
موږ دا خیال دی چې هر سړی لکه فرض کاغذ کار کوي او چې کار کوي کنه نو هغه لکه دومره پیدا کوي چې د هغه ضرورتونه پوره کېږي. موږ دا خیال دی حقیقت دا دی کنه چې ډېر شي کسان دي چې په معاشره کې چې هغو نه کار کوي لکه او
اسلام آباد کے اقتصادی چارو یوبل کارپو اکراموتی ددی خوراکی کا مخت لامل بیا داسی خائی
ددی ہو جا کہ پاکستان کے زراعت کرے هغه ناکامه شوې ده او آبادي سوا شوې ده. دویم وجه دا ده چې پاکستان کې مهنګایي ډېر زیاته شوې ده. پاکستان کې ګرانی کې دا اوس تقریبا 17-18% ته رسېدلې ده. نو د دې په وجه باندې د خوراک سیزنو کې ډېر زیات د فوډ باسکټ چې ورته وایي، یو د پاکستان شماریات ډویژن وایي چې په فوډ باسکټ کې ایوریج چې ده نو 18% مهنګایي راغلې ده.
بل پلو وزیر اعظم عمران خان او وزیرانو یې وار په وار ویلي چې د خوراک د کمښت د چیلنج او مسلو د حل لپاره د نېشنل فوډ سکیورټي په نوم اقدامات پیل کړي او د دې تر لاندې به هغه خلکو ته خوراکي توکي ورکول کیږي چې څوک د خوراک د کمښت سره مخامخ وي.
د سراج زهیر رپورټ. په پاکستان کې د مذهبي کرکې د لا زیاتېدو د مخنیوي لپاره حکومت د عامه پوهاوي پروګرام پیلوي. د دې په سر کې به یو کونسل یا شورا وي چې د مسلمانانو، عیسایانو، هندوانو او سکانو مشران به غړي وي. د ضلعو او ډویژنونو په کچه به د بیلابیلو مذهبونو د پیرویانو څخه جوړې کمیټې هم له سره رغېږي. چارواکو هیله ښولې چې په دې سره به د مذهبي اقلیتونو ستونزې حل شي، خو څېړونکي دا یو لنډمهاله کار بولي او له حکومته هیله لري چې په دغه برخه کې به نور ګامونه هم پورته کړي. د بشیر ګواخ رپورټ. ورو
د پاکستان حکومت د بیلابیلو مذهبونو د وګړو ترمن د تاوتریخوالي ختمولو او خو اړیکو ساتلو لپاره د ډیویژنونو او ضلعو په کچه د شریکی شورا د جوړولو او امن کمیټیانو د قوي کولو پریکړه کړې ده. د وزیر اعظم عمران خان د مذهبي چارو سلاکار مولانا طاهر شفیع د مې په دیرشمه په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې وویل چې په دې سره به د بیلابیلو عقیدو د پلویانو ترمنځ کشالی او مذهبي کرکې کمی او عامه پوهاوی زیات شي.
هم نے فیصلہ کیا ہے
مونږ پریکړه کړې چې خپل ځوان نسل له شرخوخی وساتو. د دې لپاره به په مندرونو، کلیساو او جماعتونو کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکول کېږي چې د یو بل د مقدساتو سپکاوی ونه کړي. مونږ د بیلابیلو مذهبونو د مشرانو یو کونسل هم جوړو. د ډیویژنونو او ضلعو په سطح مذهبي امن کمیټیانو کې نور باصلاحیته خلک ورزیاتو چې ورسره به موجودې ستونزې انشاءالله حل کېږي.
په پاکستان کې وخت په وخت د مذهبي اقلیتونو سره د تاوتریخوالي پیښې رامنځته کیږي. د 2000 کال په جولای کې په پېښور کې د مذهب پر سپکاوي تورن کس په عدالت کې ووژل شو. د همدغه کال په دسمبر کې د خبر پښتونخوا په کرک کې د ټیری کلی بلوګرو مسلمانانو د هندوانو زیارت وسوځاوه. همداراز په زور د مذهب بدلونې او ودونو مسله هم لویه ده. په پاکستان کې د اقلیتونو د حقونو لپاره کارکونکو غیر سرکاري ادارې سنټر فار سوشل جسټس د 2000 کال د نومبر په میاشت کې په یو رپورت کې ویل چې د 2013 کال راهیسې په دې ملک کې 122 جنکۍ په زور اسلام ته اړول شوي او ودونه ورسره شوي دي. د دې ادارې مشر پیټر جیکب د مئی په 1 مشال ریډیو ته ویل کې د شې د حکومت لخوا د بین المذاهبي کنسولونو په جوړېدو سره د خلکو ترمنځ غلط فهمي کم شي، خو زیاتوي چې دا کافي نه ده. نوموړی وایي په پاکستان کې باید په ریاستي کچا د مذهبي اقلیتونو سره تعصب ختم او قوانین په ټولو یو شان عملي شي.
اگر نفرت انگیزی جو ہے وہ
کدا کرکی پیدا کولو مارکیٹ موجود بھی او لدی قربانیان او اتلان پیدا کیدا جاری وی نو بیا بدا مسئلہ څنګه حل شي. یو داسی حل ته ضرورت دی چې پاغی کی لسکولونو او تعلیمی نصاب پیل وسی. بیا یو داسی کمیشن پکار دی چې ډیر واکولری او بیل ویری کار وکړي. موږ د ډیرو کارونو پیل ولید خو یو هم بریالی نسو. اوس مهال خو حالت دا دی چې د بلاسفیمی قانون په کارولو سره خلک جرمونه کوي، پر یو غیر مسلم کس د کفر ټاپه ولګوي او جایداد ترې قبضه کړي.
اصل میں کوئی پراپرٹی لینی ہوتی ہے.
په پاکستان کې د مذهبي سپکاوي د مخنیوي قانون یا بلاسفیمی لا موجود دی چې د جیکب په خبره تر ډیره د غیر مسلمو په خلاف کاریږي. له همدې امله نړیوالو غندلې ده. د دې کال د اپریل په 18 د اروپایي اتحادیې پارلمان له پاکستان وغوښتل چې د مذهب سپکاوي مخنیوي دغه قانون ته دی له سره کتنه وکړي. د دې ترڅنګ له پاکستان هغه مراعات هم واخیستل چې له مخې له دې هیواد یورپ ته وړل کېدونکو مالونو ته اضافي ټیکسونه یا ډیوټي معاف کېدله. څېړونکی عقیل یوسفزی وایي بلاسفیمی لا او د پاکستان په آئین کې پر اسلامي عقیدې ټینګار د نورو مذهبونو د ښېګڼې لپاره د هر حکومت د کار مخه نیولې ده. نوموړی د مئی په 1 مشال ریډیو ته وویل چې د وزیر اعظم عمران خان حکومت په دې پوه شوی چې په نړیواله کچه تر فشارونو لاندې دی، نو ځکه کله د مذهبونو ترمنځ د ښو اړیکو ساتلو لپاره د کمیشن او کله هم د کونسل خبره کوي او په عمل کې ښایي ډیر څه ونه شي.
عملي ګامونه موږ په دغه سلسله کې نه دي لیدلي. د هغې بنیادي وجه د 1973 د آئین بعضې شقونه دي چې هغه رکاوټ جوړیږي. د هغې نه بعد په دغه کې څه ترامیم نه دي شوي. دوی کوشش کوي چې کم لږ انټرنیشنل پریشر دی یا د مین سټریم میډیا چې کم موقف دی چې اقلیتونو ته تحفظ نه دی حاصل، د هغې شکایات دي، د هغو خدشات دي، هغو ته د انسیکیورټي پرابلم چې دی هغه ته ورپېښ دی ورته. نو دا د دغه حده پورې دي. زما خپل خیال دا دی چې عملي ګامونه په دې کې موږ ته ځکه په مستقبل کې هم نخکاری.
په پاکستان کې په رسمي ډول د مذهبي اقلیتونو شمیر نه دی په ډاګه شوی، خو د 2013 کال په انتخاباتو کې د اچول شوو رایو تر مخه 3.6 میلیونه رایې د غیر مسلمو وي. هر کال د بیلابیلو هیوادونو د مذهبي ازادۍ په اړه د امریکایي بهرنیو چارو وزارت لخوا خپرېدونکي رپورټ ښیي چې د تیر په څیر په 2000 کال کې هم د پاکستان مذهبي اقلیتونو ژوند ښه شوی نه دی. په 13 دسمبر کې خبر شوې دی رپورت کې راغلي چې د پاکستان حکومت په زور د مذهب بدلولو پر مسله سترګې پټې کړې او د اقلیتونو عبادت ځایونه یې نه دي ډېر کړي او همدارز مذهبي تعصب په ټولنه کې زیات شوی دی. د پاکستان حکومت هغه مهال دغه رپورت رد کړی وو.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو
د خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعه په ورځ په 2:30 بجو لمشال رادیو واوري.
د خیبر پختونخوا حکومت ویلي د روان کال په سپتمبر کې به په ټولو صوبه کې بلدیاتي ټاکنې کوي. د دې لپاره چې په صوبه کې د نوو شاملو قبایلي ضلعو اوسیدونکي د ځایي حکومتونو پر نظام او د هغو پر ارزښت پوه شي، حکومت د سفیر بلدیات په نوم د عامه پوهاویو کمپین پیل کړی. د کمپین عهدیداران وایي د بلدیاتي حکومتونو له جوړېدو سره به د پرمختیایي کارونو اختیارات لاندې کچه ته لاړ شي. د ویلج او نیبرهوډ کونسلو غړي او چیرمینان به له تحصیل کونسلونو پیسې ترلاسه کوي او پر ترقیاتي چارو به لګوي. د خیبر ضلع ځینې ځوانان او مدني فعالان دې ټاکنو ته په تمه دي. د سیمې د پرمختیا لپاره ګټور بولي او وایي چې خپله به هم د کاندید په توګه برخه پکې اخلي. د فرهاد شینواری رپورټ.
په خیبر ضلع کې د سفیر بلدیات پروګرام د کمپین انچارج یونس اپریدای مشال ریډیو ته وایي په دې ضلع کې خلک دې ته هڅولي چې په بلدیاتي انتخاباتو کې برخه واخلي او په دې نظام کې دلچسپي وخایي.
اوس هم زمونږ سره ملګري لګیا دي په مختلفو سیمو کې سیشنز اخلي چې دغه خلک پوها کې د روان مقامی حکومتونو باره کې. د دې سره سره به موږ د خلک د ووټ په اهمیت باندې پویول، الیکشن به کیږي په هغه حواله سره دغه خلکو ته پوها ورکولو، چې لوکل ګورنمنت کونسل به ساخت څنګه وي، دا به سو کسانو باندې مشتمل وي او د دوی به څه کارونه وي. دا ځل به امید دی چې نوي خلک په مخ کې راشي او دغه اقتدار او دغه د فنډونو او دغه چې کم د هغه کیسې دي دا به لاندې کلو لیول ته راشي او دغه خلکو په ستونزو کې به اسانتیانې راشي.
د سفیر بلدیات کمپین او د داران وای دغه بلدیاتی ځایي حکومتونه به په دوه ډول جوړیږي، یعنی د کلی په کچه به ویلج یا نیبرهود کونسل او د تحصیل په کچه به تحصیل ډیویژن کونسل جوړیږي. د سفیر بلدیات پروګرام د کمپین انچارج یونس پردی وای د ویلج او نیبرهود کونسل چیرمن به د تحصیل کونسل غړی وي او خپل سیمې لپاره به پرمختیایي فنډونه راوړي.
د دې کونسل چې کم چیرمن دی هغه چې الیکټ شي هغه به د خپل ویلج کونسل لپاره په تحصیل کونسل کې د فنډ لپاره کوششونه کوي. په هغه کې به د ایجوکیشن وي، په هغه کې به بنیادی صحت وي، په هغه کې به د سکلو اوبه وي، په هغه کې به چې کمې خربندې دي یا کمې وینې دي یا د صفایي نظام به وي.
د خبره کاخلو کلی او فعال علمزه بامیر پردی وایي چې دا بلدیاتي نظام ډیر ګټور دی او د لپاره چې انتخابات کیږي نو دای به پکې پخپل هم د امیدوار په حیثیت برخه اخلي.
زه به پخپل په جنرال کونسلر سیټ باندې ان شاء الله درېګم د خپل ویلج کونسل او په ویلج کونسل په ستا باندې به خلک سلیک شي، دا به الیکشن وشي، ار یو کونسلرونو دا به خپل فاندنګ ولا شي، په خپل علاقه کې به کار کوي نو علاقه به وسره ډیره په ترکه په لور باندې لوړ شي. بلدیاتي الیکشن دی وشي په دغه علاقه کې او وسم لکه ډیر لیټ شولم چې دا الیکشن وشي. د کوم محرومیان دي د خلکو د کوم مسالې دي دا به وسره وري شي.
د سفیر بلدیات کمپین او د داران وای په خبر سره لکه با یو سل ډیر ویلج او نیبرهود کونسل جوړیږي او په ټولو قبایلی ضلعو کې به وسوا دوه ویلج او نیبرهوډ کونسل جوړیږي او 25 به تحصیل کونسلونه وي. ویلج او نیبرهوډ کونسل غړي به د بالغ رای دهی په بنیاد یعنی د خلکو په رایو باندې د ټاکنو په ذریعه منتخب کیږي. په قبایلی ضلعو کې د بلدیاتي انتخاباتو پریکړه په داسې حال کې شوې چې په 2013 کې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې او بلدیاتي انتخاباتو لپاره راوړل شوی قوانین دې ضلعو ته هم غزیدلی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت د هیواد د لوړو زده کړو وزارت په مرسته د خیبر پختونخوا د قبایلي ضلعو زده کوونکو لپاره 200 وظیفې اعلان کړې دي. دا مرسته د هغو 12 پاس زده کوونکو لپاره دي چې د غربت له وجې خپل تعلیم جاري نشي ساتلی. د پروګرام تر مخه زده کوونکي به د اسنادو ترجمه کولو وروسته په افغانستان کې به ازموینه ورکوي او کامیاب شو 200 زده کوونکو ته به د افغانستان د څلورو لویو پوهنتونونو په بیلابیلو پوهنځیو کې داخلې ورکول کیږي. د قبایلي سیمو زده کوونکي د افغان حکومت د مرستې ته خوشاله دي، وایي چې د سیمې یو شمېر زده کوونکو وار له مخه له ورته پروګرامونو ګټې پورته کړې دي. د ملیحې امیرزاده رپورټ.
د افغانستان حکومت د خیبر پختونخوا قبایلی ضلعو دولسم فاس زده کوونکو ته د دغه هیواد په تعلیمي ادارو کې د زده کړو لپاره وظیفې جاری کړې دي. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت لخوا د قبایلی زده کوونکو ګمارل شوي استازي زیارمل حمیدي د مئی په 9 مشال ریډیو ته وویل د افغان حکومت لخوا اعلان شوی دا پروګرام د خیبر پختونخوا قبایلی ضلعو هغو زده کوونکو ته د تعلیم جاري ساتلو یوه موقع په لاس ورکوي چې د مالي مشکلاتو له امله سبق ته دوام نشي ورکولی.
دا سکالرشپ دی د افغانستان د حکومت خوانه د قبایلو سیمو هغه نه چې دوی د تعلیم نه وروسته پاتې دي، نو د دوی دپاره دا یو بیک چانس دی. دا به فری وي او په زمن کې په دا کې مخکې وختو کې د دې سکالرشپونو تعداد ډېر کم و. د دوغو سیمو د 12 ټولګیو فارغ کسان کولای شي چې په دغه سکالرشپو کې ونډه واخلي، راشي افغانستان ته، په پیله کې خپل قبایلي کاست واخلي،
بالخصوص د قبایلی سیمو زده کوونکو لپاره دی. د افغانستان حکومت ورلمخه د خیبر پختونخوا او بلوچستان د پښتنو لپاره هر کال 104 وظیفې لري چې زده کوونکو ته د کانکور ازموینې وروسته هلته داخلي ورکول کیږي. دا وخت د دواړو صوبو یو شمیر زده کوونکي په افغانستان کې د طب او انجینری زده کړې حاصلوي. د قبایلی سیمو د زده کوونکو سازمان ټرایبل یوت چیر کې مشر خیال زمان او رکزی مشال ریډیو ته وویل د افغانستان حکومت دا ګام د ستاینې وړ دی او دوی شکریا ادا کوي چې د دوی لپاره داسې پالیسیانې لري.
دا جنگ ځپل علاقه ده، دې کې داسې خلک شته دي، داسې سټوډنټان شته دي چې هغه ډېر تکړه تکړه زده کوونکي دي، خو هغوی سره بیا د ایف ایس سي لکه مطلب د 12 نه پس دلته د یونیورسټي د تللو خرچې نه وي، نو هغې دپاره دوی مونږ ته دغه موقع راکړل. نو دې مونږ ډېر ډېر شکر گزار یو چې هغه په افغانستان په خپل د سه حالاتو کې دی، او هغه وجود هم که به له سټوډنټانو زموږ هغه سوچ یا خپل سیار یا خصوص هغه لري. دنه مخه هم لکه د میډیکل سیټونو ادا سي سکالرشپ سو هغه اوس هم شته بچا هم مرکز کې په فارم جمع کېدل.
د خیال زمان په خبره د دوی داسې ډیر ملګری دي چې په افغانستان کې د طب تعلیم مکمل کړي او له دغه وظیفو یې ګټه اخیسته ده. زیارمل حمیدی ویل چې دغه 200 سکالرشپ یا وظیفې د افغانستان په سلورو پوهنتونونو کې په مختلفو شعبو لکه ام بی اے، معاشیات، ادب، قانون، کمپیوټر ساينس او طب کې د زده کړو لپاره ځانګړي شوې دي.
یو د قندهار پانتون دی، بل د ننګرهار پانتون دی، بل د شهزاید چې په خوست کې دی، او بل د کابل پانتون دی. 200 سکالرشپونه دي. بیا قانون خدا شه دی، یعنی آزاد سیالۍ، حداقل باید دغه 200 بورسیو یا سکالرشپونه ته 400 کسان کاندید وي. دا که تر دې ډېر هم ځان کاندید کې هیڅ مسله نشته، خو زمونږ لپاره 200 کسان د جذب وړتیا لري.
د خیبر ضلع یو زده کوونکی حکیم خان چې تیر کال افغانستان ته د داخلي لپاره ورغلی و، وایي چې هلته نه یوازې سبق مفت دی، بلکې حکومت د رهایش سهولت هم برابروي. دا زیارمل په خبره لسته کوونکو به وروسته له هغې ازموینې اخیستل کیږي چې په افغانستان کې امتحانونه سر ته ورسیږي. نوموړي ویل د کامیابو شوو کاندیدانو نتیجې به د ټیسټ یو ورځ وروسته اعلان شي او ټاکل شوی چې د زده کړو بهیر د روان کال په سپتمبر کې پیل شي.